مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو، په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرې. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه د لولسه پوښتنه وشي او مشران د خپله پرېکړې نه کوي. د بلوچستان بلتورپال سیاستوال براحمداغ بوبټی وایي له پاکستانی پوځ پرته بل هیچا سره خبرې نه کوي، او په بیروت کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلي سیمو په اړه د ترټولو ترتړلو ورونو شاته پریکړه نه کیږي، بلکې لولسه د پښتنه وشي، ځکه چې همدا د خلکو خوښه ده. تیر مازیګر په پېښور کې د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه له مشرانو سره تر جرګې وروسته نوموړي مشال راډیو ته وویل پر دې موضوع به د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي.
داسې صورتحال جوړی چې آنلاین غمونو کې فیصلې کېږي او په قبایلو مستقبل باندې مسلط کېږي، دا رجحان دې جرګې خوښ نه کړ. ما ته دغه وویل چې تاسو لاړ شئ او وزیر اعظم سره په دې خبره وکړه چې آپ خپله په دې باندې رول ادا کړي. صوبې سر اعظم کوي، مستقله صوبه یې جوړه کوي، زور سټیټس یې برقرار وساتئ، دا ټول تجاویز دي. وزیر اعظم صاحب ته په خپلې نگرانۍ کې د اتفاق رایه کوشش وکړه.
مولانا فضل الرحمن دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم یوه کمیټه جوړه کړه چې د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه به خپل سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي. بلوچ بلتونپال سیاستوال برامداغ بوکټی وایي له پاکستانی پوځ پرته بل له هیچا سره خبرو اترو ته تیار نه دی. دا خبره نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. زما ستونزه دا وخت له پاکستانی پوځ او اسټابلیشمنټ سره ده چې نه یوازې د بلوچستان بلکې د ټول پاکستان مهمې چارې کنټرولوي. تر څو چې دوی خپل سوچ نوی بدل کړی او پر دې خبره نوی سلا شوي چې په بلوچستان کې پوځي عملیات ختم او د خبرو اترو عمل شروع شي، نو زما په فکر له نورو خلکو سره د خبرو کولو هیڅ ګټه نشته. د بلوچستان ریپبلیکن ګوند سویټزرلینډ میشتي مشر براحمداغ بوکټی وویل د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ سره لیدلی، خو ورسره هیڅ رسمي خبرې نه دي کړې. د هغه څرګندونې ناسمې وبللې چې ګواکې د بلوچستان ازادۍ له غوښتنې او دریځه په شا شوی دی. د پاکستان حکومت د بوکټی دې څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي، البته هڅه کوي چې بلتون پالي او په وسلواله مبارزه کې ښکیل بلوچستان د جوړجاړي خبرو ته تیار کړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي د سړک جوړونې 22 تختول شوي کارکونکي یې له تختونکو خلاص کړي دي. نوموړي تېره ورځ مشال راډیو ته ویل تختول شوي کارکونکي تیر سهار ټانک ته ورسېدل. دوی ویل دا کسان یې بې له شرطه له تختونکو خلاص کړي دي، البته دا یې ونه ویل چې دا مزدوران یې له کوم ځایه خلاص کړل. شاوخوا یوه میاشت مخکې نامعلومه کسانو دا مزدوران هغه مهال وتختول چې دوی په جنوبي وزیرستان کې د یوه سړک جوړولو په کار اختول. د دوی د تختونې ذمهواري چا نه وه منلې. د قبایلي سیمې خیبر تعلیم ادارې چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې د هغو سلګونو استادانو پر ضد اقدامات کړي دي چې خپل کار به یې سم نه کاوه. د تعلیم ادارې افسر محمد عتیق تیره ورځ مشال راډیو ته وویل تر اوسه یې د سرکاري سکولونو 14 استادان له دندو ګوښه کړي دي.
پدې کې موږ بار ملکونو کې ناستو تنخواګانې بدل تاخیستي، هغه م د قوانینو د لاندې راوسته چې کوم مړو کسانو به تنخواګانې اخیستي وونه په هغه تنخواګانې مو بند کړي او قانوني کاروایي نه شروع کړي او استادانو ماجر ک.
محمد عتیق زیاته کړه چې د 2011 زیږیز کال د نظم او ضبط له قانون سره سم د اقدامات کړي دي او دا چې د سکولونو اصلاحاتو بهیر به روان ساتي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو اداره UNHCR وایي روان کال تر اوسه 55,000 رجسټر شوي افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. UNHCR تېره ورځ په یو بیان کې ویل د افغانان په خپله خوښه د ملګرو ملتونو په مرسته افغانستان ته تللي دي. بیان زیاتوي لا هم په پاکستان کې 15,000 رجسټر شوي او شاوخوا 10,000 نا رجسټر شوي افغان کډوال اوسي. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوبي برخه کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او لسلو زیات شوبل دي. د پیښې ځای د لبنان شیعه حزب الله غورځنګ پیاوړی مرکز دی. پولیس وایي دوه ځانمرګو بریدګرو په برجل برنجا سیمه کې د منصور مارکیټ او نلسیکی په نوم یوه دوکان مخ ته 2 چاودنې وکړې. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تیر ماښام تر پیښې وروسته د حملو ذمهواري ومنله. عیني شاهدان وایي کله چې تر لومړي برید وروسته خلکو د پیښې ځای ته ځان ورسوه او مرستندوی کارونه پایل کړل، نو دوی مځان وجون کې حمله وشوه. حزب الله له 2018 زیږیز کال راهیسې په شام کې د اپوزیشن ځواکونو پر ضد د ولسمشر بشار الاسد پوځي مرسته کوي، چې له کبله یې د لبنان په ورته سیمو کې یو شمېر بمی بریدونه شوي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن لا هم په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د ممکنه موافقې په لړ کې د شامی ولسمشر بشار الاسد راتلونکي په اړه له روسیې او ایران سره اختلافات لري. تیره شپه په واشنگتن کې د امریکا سول انسټیټیوټ په نوم د څېړنیز مرکز یوې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي وویل که اسد په واک کې پاتې شي نو نه سوله او نه هم د اسلامي دولت ډلې ماته ممکنه ده. د ویل له رښتینی انتقالي بهیر پرته په شام کې روانه څلور کلنۍ جګړه هیڅکله نشي درېدی. د ویل لا هم له روسیې او ایران سره د اسد راتلونکي او د هغه رول په اړه کار کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل منی چې دا مسأله لا نه ده هواره شوې، خو دوی او ملګري یې باور لري چې د حل یو لار به پیدا کړي. جان کیری دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې سبا په ویانا کې د شام سولې خبرو بل پړاو پیلېږي چې پکې د 1200 هیوادونو او درو نړیوالو ادارو استازي برخه اخلي. ایران او روسیې دواړو د بشار الاسد ملاتړ هڅې زیاتې کړي دي او روسیه په شام کې د اسلامي دولت ډلې او ورسره د منځلارو اپوزیشن ځواکونو پر ضد د نوموړي ځواکونو جګړې ملاتړ کوي. دا د دې مهال خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. د جمعیت علماء اسلام مشر ویلی د قبایلی سیمو راتلونکي په اړه د خلکو پوښتنه وشي.
داسې صورتحال جوړی چې اډلاین غمونو کې فیصله کیږي او په قبایلو مستقبل باندې مسلط کیږي.
د بلوچستان بلتل پاله سیاستوال وای وس هم د بلوچستان ازادۍ پر دریځ ولاړ دی. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټرانو د پوځ ورستی بیان په خبرګون ویلي د ګواښ په صورت کې بل حکومت سره دریږي. د پاکستان حکومت او پوځ واک پاړه یو څېړنیز رپورت هم لرو.
امیج کو اس طرح سے بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ قد بڑھاتی ہے فوج کا، نہ کہ کچھ اور.
په کابل کې ورستی مظاهره څه معنا لري او خلک احتجاج ولې کوي؟
احتجاج یا مظاهره خو د یو سوي زړه اواز دی. د دې را فائدہ چې مظاهره کوي د یو ظلم خلاف دی، هغه د زړه اور یخ شي.
سندرې به هم در خبرې کړو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلي سیمو یوې لویې جرګې پریکړه کړې چې د هغو سیمو آئینی او قانوني حیثیت بدلولو په اړه د پریکړې تړلو ورونو شاته نه کیږي. نوموړي تېر مازیګر په پېښور کې د قبایلي سیمو په اړه تر یوې جرګې وروسته مشال راډیو ته وویل دی به د پاکستان له وزیر اعظم سره خبرې کوي چې د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه د هغو سیمو له ولس سره مشوره وکړي. مولانا فضل الرحمن ویل هغه وخت به ومني چې په قبایلي سیمو کې سوله راغلی چې به کور کړل شوی خلک خپل کلیو ته ورستانه کړل شي. غلام غوث معلومات راکوي.
د قبایلي جرګې د دې پریکړې په اړه مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې هغه به د قبایلو د مستقبل آئینی حیثیت په اړه د قبایلي جرګې وړاندیزونه وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کوي.
ولې خلک راووتل او داسې صورتحال جوړی چې اډلاین غمونو کې فیصله کیږي او په قبایلو مستقبل باندې مسلط کیږي؟ دا رجحان دې جرګې خوښ نه کړ. ماته دغه وویل چې تاسو لاړ شئ او وزیر اعظم سره په دې خبره وکړئ چې آپ خپله په دې باندې رول ادا کړئ. صوبے سره اعظم کوي، مستقل صوبے جوړ کوي، زور سٹیٹس برقرار ساتي جی، هر ایک اصلاحات کوي، سیاست دا ټول تجاویز دي. وزیر اعظم سره ته په خپل نگرانی کې اتفاق راي کوشش وکړه چې په پارلیمنت کې یو متفقہ شاره شي. ورې مو یو قوم سره چې هغه یو د پاکستان لپاره قربانیان دي، افغانستان سره وابسته علاقه او هغه باوجود دوی پاکستان سره وفاداریان دنیا تسلیم کړی دي. دوی په تیاری کې هندي ساتل پکار، په رڼا کې فیصله پکار دي.
مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې دا هم وویل چې قبایل به هله د امن راوستلو داوی رښتینی وګڼي چې ټول بې کوره شوي قبایل خپل سیمو ته واپس شي.
دا جرګه چې 2012 نه کار کوي او په دې کې تمام قبایل شریک دي، قومي جماعتونو، مذهبي جماعتونو، قوم پرستانو، لیفٹسٹ رائٹسٹ سینٹرسٹ تمام دا ضرور غواړي چې په قبایلو کې امن راوړي. امن دانه چې تو وایې چې علاقې کلیئر شي نه امن به الوی خلق هم خپل کورونه دراشي او کورونه کې پزایشي.
د حکومتداري د خکولو په لړ کې د پاکستان د پوز د مطبوعاتي ادارې اي اس پي ار د بیان رستو په پاکستان کې د راپریدلي تودو بحثونو په لړ کې مولانا پزیر رحمان مشال ریډیو ته وایي
فوج ته یو تاسک حواله شوی ده، یو ذمواری سپارل شوی ده چې تاسو به امن راوړئ، دهشتګردي به ختمه. لهذا کچیر د هغوی په ذهن کې دا خبره راځي چې دا د کمزوریانې دا د قیام امن په لارې کې رکاوټ دي، د اپریشنونو په لارې کې رکاوټ دي، دهشتګردۍ د پیدا کولو سبب ګرځي او هغې نشاندهي کړې ده او حکومت په هغې خبر کړی ده. نو دا خو په حکومت کې همیشه د پاتې مشاورت نظام روان دی. نو دا خو نه ده چې صرف په پریس کې دا خبره کړې ده، ما خبر چې هغوی میټنګ هم ورسره کړی ده، سره دا ټوله خبره په خپل مشاورت سره راوستې دا خبره. هغه خبره چې مونږ وایو چې ادي ادارو ترمنځ د مشاورت نو سره تعبیر کی مونږ هغه ولې صادم یا په دغه رقم کې شو.
د مولانا پزیر رحمان په مشرۍ د قبایلی مشرانو د جرګه په داسې حال کې ترسره شو چې د قبایلی سیمو د مستقبل د عیني حیثیت په اړه مرکزی حکومت یو کمیټه هم جوړه کړې ده. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
اسې مشال رادیو ته غوږیست. بلوچ بلتون پاله سیاستوال بر احمد غبوکټی وایي له پاکستانی پوځ پرته بل له هیڅ سره خبرو اترو ته تیار نه دی. بر احمد غبوکټی له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ سره لیدلی خو ورسره هیڅ رسمي خبرې نه دي کړې. پر دې موضوع تفصیل د عبدالحی کاکړ پر رپورټ کې ورو.
15 کلن برامد بوکټی د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د وژل سوي یو بلوچ مشر نواب اکبر خان بوکټی لمسی دی او دا وخت په سویټزرلند کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. نوموړی د بلوچستان ریپبلیکن ګوند مشر دی او ویل کېږي چې له پاکستاني پوځ سره په جګړه کې ښکېلې وسلوالې ډلې بلوچستان ریپبلیکن آرمی هم چلوي. خو له مشال لیډو سره په ځانګړې مرکه کې برامد بوکټی دا وکړه چې د له یادې ډلې سره هیڅ تعلق نشته. په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت د پردې شاته له وسلوالو ډلو او نورو بیلتون غوښتونکو مشرانو سره خبرې اترې شروع کړي، برامد بوکټی وایي بې له فوجه له هیڅ چا سره مذاکراتو ته تیار نه دی.
زما ستونزه دا وخت له پاکستانی پوځ او اسټابلیشمنت سره ده چې نه یوازې د بلوچستان بلکې د ټول پاکستان مهمې چارې کنټرولوي. تر سوچ دوی خپل سوچ نوی بدل کړي او پر دې خبره نوی سلا شوی چې په بلوچستان کې پوځي عملیات ختم او د خبرو اترو عمل شروع شي، نو زما په فکر له نورو خلکو سره د خبرو کولو هیڅ ګټه نشته.
تیر ورځ د بلوچستان واکمن ګوند نېشنل پارټۍ یو مشر د نوم نشولو په شرط مشال ریډیو ته ویلو چې برامد بوکټی د پردې شاته خبرو کې د آزاد بلوچستان له غوښتنې پر شا سوی دی. خو نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د لا تر اوسه له چا سره هیڅ رسمي مذاکرات نه دي کړي او که چېرته خبرې اترې کېږي په هغه کې به د آزاد بلوچستان ایجنډا شامل وي.
زموږ چې پخوا کومه ایجنډا وه هغه نن هم ده او هغه د بلوچستان مکمله ازادي ده. او یو وخت خو موږ دا غوښتنه هم کړې وه چې ټول پښتنه یا ریفرنډم دی وشي چې خلک ووایي دوی له پاکستان سره اوسېدل غواړي یا غواړي چې ورڅخه بیل شي.
د مرکې پر مهال برامد بوکټی په لومړي ځل په ډاګه کړه چې شاوخوا شپږ کاله مخکې د پاکستاني فوج پخوانی مشر جنرال کیانی ورور دته د مذاکراتو وړاندیز کړی وو.
د جنرال کیانی صاحب د ورور پیغام راغلی و چې ویل یې که تاسو غواړئ نو موږ به یو رول ولوبو او دا مسأله به حل کړو. د دوی پیغام دا و چې تاسو هر څه غواړئ موږ یې منلو ته تیار یو، خو بغیر د بلوچستان ازادۍ لغښتنې. ما هغه وخت هم ورته وویل چې تاسو راشئ کینې، خو موږ له هیچا سره پټ په پټه نه کینو او نه هم خبرې کوو، خبرې به په ډاګه کوو. خو بیا له هغه وروسته د هغوی پیغام رانغی.
په بلوچستان کې د نواب اکبر خان بوکټی تر وژنې وروسته ځینو بلوچ ملتپالو له پاکستان څخه د بیلیدو وسواله مبارزه پیل کړې وه او له هغه وروسته په دې صوبه کې امنیتي وضع زیاته خراب شوی ده. اسلام آباد تور لګوي چې د دې شاته د هند او افغانستان لاستی خودواله هیوادونه دا تور ردوي.
د عبدالحی کاکړ رپورٹ مو اوریدونکو د پاکستان پیپلز ګوند سینیټرانو د پوز ورستی بیان په خبرګون ویلي چې د غواخ په صورت کې به له حکومت سره ولاړوي. د مشال راډیو خبريال سراج زهیر له اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرخه دی. سراج، د پاکستان پیپلز ګوند کمو کمو سینیټرانو خبرې وکړي او په پیل کې چا وینا وکړه او څه ویلي؟
جی پامیر ساحل، پرون د زیارت پورس کې د سینیټ غونډه د سینیټر رضا ربانی په مشرۍ کې پیل شوه. په دغه وخت باندې د پاکستان پیپلز ګوند دوه سینیټرانو داسې دي چې هغه په دې باندې خبرې وکړي چې د پوز لخوا حکومت په حق له چې کوم د پریس ریلیز راغلی وو په هغه باندې د بحث پیل چې دی د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر اعتزاز احسان وکړه. هغه ویلي که څه هم حکومت ناخله دی او خو ریاستي ادارو ته دا حق نه دی ترلاسه چې هغوی په منتخب حکومت باندې ګوتې پورته کړي یا د هغوی پر ضد باندې داسې قسمه بیانونه جاری کړي. ده ویل که څه هم زه له حکومت کارکردګۍ مایوس یم، خو بیا هم دوی له حکومت سره ولاړ دي او پدې موخه باندې پامیر ساحل ته دا زیاته کړه چې دی ویني له دوه ورځو راځي د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ګوند مشر محمود خان چې دی یوازې لګیا دی او د دې د آرمی یا د پوز د بیان پر ضد باندې خپل आवाज پورته کوي. خو د مسلم لیگ نن یو غړي هم دا جرأت ونه کړو چې د دې پر ضد خبرې وکړي. پدې موخه باندې فرحت الله بابر چې د پیپلز پارټي ګوند سینیټر دی هغه هم ویل چې دو ورځې وړاندې د پوز او د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د اعلی پایې وغونډه شوې وه، نو ولې په هغه کې پوز دا مسله له وزیر اعظم یا له حکومت سره راپورته نه کړله؟
ښه، او سراج تاسو ویل چې اعتزاز احسان چې د پاکستان پیپلز ګوند دغه دی سینیټر دی، اول ته په سینیټ کې اپوزیشن مشر هم دی، دا ویلې چې د پاکستان مسلم لیگ نون دا جرأت نه دی کړی دغه چې په دغه پریس ریلیز یا دغه پوځي بیان چې د ایس پی آر جاری کړی او د دې په غبرګون کې په خپل څه ووي. نو هلته خو د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټران هم موجود دي، په هغو کې چا څه خبره ونه کړه؟
بالکل، پاغه کې کم د پاکستان مسلم لیگ سینیټر چې دی نیحال هاشمی هغه په دې مسله باندې خبرې وکړي، خو هغه په دې کې د پوز نوم ونغښتو او صرف یوازې دا ویل چې دوی پیغام لېږلې دی چې هیڅ یو ادارې دی له خپل حدود نه وځي، یوازې دا خبره وکړه او پس لريسته نور دونه نه ویلو.
دا د پاکستان پوځ ایس پی آر بیان چې د سیشن بیا د نه په ورځ باندې راغله وکنه، په دې کې دا ویل شوی حکومت ته ویل شوی چې حکومت دی د نېشنل اکشن پلان د عملی کولو په برخه کې خپل حکومتداري خکې او ورسره دی د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کار هم تر سره کړی او د بیکور کړل شوی خپل کلی او کورونو ته د ستنولو کار دی هم وکي. د دغه په اړه باندې د زنی ګوندونو چې د چهارشنبه په ورځ باندې او پرون هم خبرګونونه او اکسلمولونه راغلل، نو زنی ګوندونو د دغه بیان هر کله هم کړو په سینیټ کې چا څه ونه ویلي؟
بالکل، پامیر ساحل څنګه چې تاسو ویلو په یوازې د پاکستان تحریک انصاف ګوند کم سینیټر چې دی نومان وزیر، نو هغه په اشاره باندې د پوز د دې بیان هرکلی وکړو یا تایید مونږ به ته وایو وکړل. هغه ویلي چې تر اوسه پورې دوی ګوري چغې وهي چې د فاټه په معامله باندې حکومت دې سنجیده ګامونه پورته کړي، د فاټه دپاره چې کوم منصوبې دي هغه دې سر ته ورسول شي. ده وویل چې تر اوسه پورې دوی ویني چې حکومت د معاشي ترقۍ دپاره چې کومې وعدې کړي وي، کومې لوزونه کړي وو، د فاټه په حوالې سره چې کوم وعدې حکومت کړي وي هغه سر ته نه دي رسولي.
ډېر زیات مننه سراج زهیر د مشال راډیو خبريال را سره د ټلیفون په کرخه. اوریدونکو تاسو اوس هم واوریدل ولته رسو ورځو راهیسې د پاکستان پر رسنیو کې د ملکی حکومت او پوز ترمنځ پر یو شمیر چارو د اختلافاتو خبرونه خبريږي. د پاکستان له آئین سره سم پوز د حکومت تر لاس لاندې اداره ده، خو په عملی ډول پوز د هیواد د واک یا طاقت تر ټولو لوی سرچینه ګڼل کیږي چې د یو شمیر تګلارو پر جوړولو څرګنده اغیز لري. په دې ورستیو کې لیدل شوی چې پوز ځنې داسې کارونه وکړل چې د کولو قانوني واک له منتخب حکومت سره و. احمد شاه اعظمی په پاکستان کې د پوز او حکومت د اختیاراتو او د دواړو ترمنځ د اړیکو په اړه دا راپور جوړ کړی دی.
وروسته له هغه چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف وویل چې په هیواد کې د ترهګرۍ د له منځه وړلو او د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې د بریالیتوب لپاره ضروری ده چې حکومت انتظامی چارې شي کړي، یو شمیر سیاسي کړیو د نوموړي دا بیان له آئین سره په ټکر کې وباله.
د دوی په وینا د حکومت تر لاس لاندې یوه اداره نسی کولای چې پر حکومت نیوکې وکړي او هغه ته د شی حکومتداری ږغ وکړي، بلکې دا د حکومت کار دی چې ادارو ته د ګړندي او مؤثره کار کولو امر وکړي. په پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پوز د خپل نوم شکولو لپاره دا ډول بیانونه ورکوي.
امیج کو اس طرح سے بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ عوام کو یہی لگے کہ
پوز خپل نوم تر حقیقت زیات خکولو هڅه کوي چې دا ډول لست سرګند کړی چې پوز تر ټولو زیات اغیزناک اداره ده. که څه هم په حکومت کې ستونزې شته، خو دا خبره صحیح نه ده چې ټول ښه کارونه د پوز په خپل پله کې واچوي او خراب کارونه د سیاسي ګوندونو په پله کې. دا یوازې د پوز لخوا د خپل سیاسي قد جګولو یو هڅه ده.
د پاکستان د پوز پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد خان بیا وایي چې حکومت په ځینو څانګو کې شکارونه نه دي کړي، خو نوموړی د پاکستاني پوز او حکومت په اړه وایي چې په عمومي توګه ټول ادارې د حکومت تر لاس لاندې وي، خو په دې هیواد کې په عملي ډول بل څه کیږي.
اصولی طور باندې دا صحیح نه ده چې یو ځان له ادارې خي یا د حکومت چې کوم پالیسي دی هغه سره څه لګونه کې اختلاف لري. وہ زدے یو پس منظر دے چې پاکستان کی فوج حکومت باندې هم قابض پاتې شوی دی او هغه په وجه باندې لوگوں دے کزان یو داسې طاقت غنی چې هغه د پاکستان سیاسی چارو کې آواز لري او مداخلت لري. بلدار چې کم د سیاسی حکومت ته ندی کې هغه کیپاسټی نشته، هغه قابلیت پکې نشته دی چې د مسلو یو حل رو باسي.
په پاکستان کې یو شمېر شنونکي پر پوز هم نیوکه کوي او وایي چې د دوی کارکردګي هم شنه ده. ډاکټر عائشه صدیقه وایي په شمالي وزیرستان کې د ضربیاز عملیاتو پیلولو اوږده موده وروسته په بډبیره کې برید د دوی پر کارکردګي پښتنه راپورته کوي.
ابھی تک تو ہمیں یہی بتایا جا رہا تھا، پتہ چل رہا تھا کہ سب کچھ جو کر رہی ہے وہ تو فوج کر رہی ہے.
دراصل خمنگ تا دا ویل کے دل چار صدا پوز لخوا پر مخڑل کیگی. ہر خکار پوز کبھی او ہر زائے ل راہیل شریفہ دا منن ٹکی تر سرگو کیگی. نو کو چرے پوز دمر کنٹرول لری بیا خود تر گرے پر ضد دا قومی ایکشن پلان دا ناکام مسئولیت ہم دا پوز دے. د لشکر طیبہ پشان یو شمیر داسې غیر قانوني ګرځول شوی ډلې شته چې د پوز ستراتیژیکي ملګری دي او پر غوی د لاس پورته کولو اجازه نشته. نو په داسې حالاتو کې ټول مسئولیت د سیاستدانانو پر اوږو اچول سم خبره نه ده.
په پاکستان کې یو شمېر شنونکي په دې اندي چې دا لومړی ځل نه دی چې پوز په ډاګه پر ولسي حکومت نیوکه کړي او ځان یې تر هغه ښه وړاندې کړی دی، بلکې تر دې وړاندې هم پوز وخت په وخت په ولس کې ځان د خپلواکې ادارې په توګه د ښه معرفي کولو هڅه کړې دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سره باندې
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واوریده. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. له دې سره سره زموږ ټولې خپرونې په ژوندۍ بڼه په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. موږ هلته د خپرونو یو آرشیو هم لرو یا خوندیز چې ورته ویل کیږي هغه هم لرو. له هغه ځایه تاسو پخوانۍ خپرونې د مشال رادیو چې کوم ورځ نه پیل شوي هغه خپرونې پیدا کولای شئ او اوریدای شئ. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي شاوخوا یوه میاشت مخکې د سړک جوړونې 22 تختول شوي کارکونکي یې له تختونکو خلاص کړي دي. پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام تیر ورځ مشال رډو ته ویل تختول شوي کارکونکي تیر سهار ټانک ته ورسېدل. دا البته دا ونه ویل چې دا کسان یې له کوم ځایه خلاص کړي او چا تختولي ول. د دوی د تختونې ذمواري هم چا نه منلې. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سولي وزیرستان ګمل نیلي کچ په سیمه کښې د یو ځایي ټیکېدار سره د سړک په کار لګیا 22 مزدورون د مسعود قبایلیانو مشرانو او د پولیټیکل انتظامیه چارواکیو په هلو ځلو راخوشي کړي او د شپږم په ورځ ټانک ته را رسېدلي میشته بغیر د څه شرطه لوزه روغ رموټ حواله کړی شوی دی. پولیټیکل ایجنټ دا ونشول چې دا مزدیرون چا تشتولی چرته یې بیولی او د کومې سیمې کوم ځاینه را خوشی کړی شوی دی. یاده دی وی چې دغه مزدیرون د تیرې میاشتې په 22مه نیټې په وسله ترنګلیو ځنې نصرګنده وسله والو تشتولی او د نصرګنده سیمې په لورې یې بیولی وو چې تشتونکي یې لا تر اوسه پر ریحان ذمواري قبول کړی نه ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په میندنې سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 4015 1038 او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
اوریدونکو اوس په هم داسې وکړو چې د سلام پښتونخوا په دغه برخه کې له ژمنې سره سم به درته د بریالي سمدی په غږ باندې د خاطر اپریدی صاحب کلام واورو.
پورم پنجیا کد سفارا اوتر سفارا
د بریالي سمدی په غږ مو سندره اوریده، د خاطر اپریدی صاحب کلامو. اوریدونکو زموږ خبرونه په www.mashalradio.com اوریدئ شئ. لدې سره سره که تاسو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړئ نو هلته ویډیوګانې هم موندلی شئ. هغه ویډیوګانې موږ پر ویبسایټ باندې هم اچو. که رادیو ته لاسرسی نه لرئ یا رادیو نشئ اوریدئ نو پر ټویټر باندې چې موږ تعقیب کړئ نو له تازه خبرونو هم خبریدئ شئ. په پیښور کې 9:30 په کابل کې 9 بجې شوې د خبرونو لنډیز. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلی سیمو په اړه د تر تړلو دروازو شاته پریکړې نه کیږي بلکې لوبلس د پښتنه وشي ځکه چې همدا د خلکو خوښه ده. تیر مازیګر په پیښور کې تر قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت او قانوني حیثیت په اړه باندې نوموړي له مشرانو سره تر جرګې وروسته یوې غونډې وروسته مشال راډیو ته دا خبرې وکړې. بلوچ بلتون پال سیاستوال بر احمد اغ بوکټی وایي له پاکستانی فوج پرته بل له هیڅ سره خبرو اترو ته تیار نه دی. د خبره نوموړي تیر ورځ له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي د سړک جوړونې 22 تختول شوي کارکونکي له تختونکو خلاص کړي دي. نوموړي تیر ورځ مشال راډیو ویل تختول شوي کارکونکي تیر سهار ټانک ته ورسېدل. دغه کسانو د تختونې ذمہواري چا نه و منلې. د قبایلی سیمې خیبر تعلیم ادارې چارواکي وایي په تیرو 3 میاشتو کې د هغو سلګونو استادانو پر ضد اقدامات کړي دي چې خپل کار به یې سم نه کاوه. د تعلیم ادارې افسر محمد عتیق تیره ورځ مشال راډیو ته ویل تر اوسه یې د سرکاري سکولونو 14 استادان له دندو ګوښه کړي دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR په یو بیان کې ویلي روان کال تر اوسه 55,000 رجسټر شوي افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوبی برخه کې تیر ماښام په 2 ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول او 100 زیات ژوبل شوي دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تیر ماښام تر پیښې وروسته د حملو ذمہواري منلې ده. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیګا وویل واشنگټن لا هم په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د ممکنه موافقې په لړ کې د شامی ولسمشر بشار الاسد راتلونکي په اړه له روسیې او ایران سره اختلافات لري. اوریدونکو اوس هم ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال رابع اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي د چهارشنبه په ماښام د وفاقي حکومت ترجمان له اړخه جاري کړی شوی بیان نه ظاهریږي چې دا د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو د څانګې ISPR له اړخه جاري کړی شوی بیان په جواب کې ورکړی شوی دی. ادارې وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ریاست ټولې آئیني ادارې د یو نظام برخه ده او د دې د دایرې کار په آئین کې وضاحت شوی دی. د ادارې په وینا فوج د ترهګرۍ مخنیوي لپاره خپل ښه کردار ادا کړی دی خو دا خبره هم د نظر نه ده ویسر په کار چې موجوده حکومت دې لپاره سیاسي اتفاقي رایه پیدا کړه او د صوبایي حکومتونو کومک کی هم حاصل کړی دی. ادارې مخکلي کې دا خبره واضحه ده چې ترهګرۍ خلاف جنگ کې کمی کامیابیانې چې تر اوسه پورې ترلاسه شوې دي نو د هغې د حصول لپاره په لویه پیمانه هماهنګي ضروري وه. اوس دا کامیابیانې مستحکم جوړولو مرحله ده نو په دې برخه کې هم ښه کار کول پکار دي. ادارې وایي مهمه خبره دا ده چې آئینی ادارو معاملات که د آئین دننه وي نو دا نظام به روان وي او کارکردګي به هم ښه وي خو چې کله په ادارو کې د اختلافاتو تاثر مخې ته راځي نو ملک دشمنه طاقتونه د داسې موقعو نه فایده اوچتوي. ادارې اخیره کلي کې دا خبره پوره یقین سره ویل کېدای شي چې زموږ ادارو کې به هغه غلط فهمي نه پیدا کیږي د څه امکان چې ځینې حلقي ظاهروي. وعده ترسپانه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف خصوصي مرستیال طارق فاطمی ویلي دي چې افغانستان کې امن د ټولې سیمې د ثبات لپاره مهم دی او پاکستان افغانستان سره تعمیري او د خپل منځي باور په اساس د اړیکو خواهش لري. ادارې مخکې لیکي پاکستانی چارواکو څو ځله ویلي دي چې هغوی به افغانستان کې امن او ثبات لپاره خپل مرسته جاري ساتي ځکه چې افغانستان کې امن په خپله د پاکستان د امن او سلامت لپاره ضروری دی. ادارې زیاتوي چې افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو عمل ځنډیدونه پس هم پاکستانی چارواکو د خبرو اترو عمل د بیا پیل کولو غږ کړی دی خو تر دې مهال د پاکستان وړاندیز ته سم جواب نه دی ویلی شوی. ادارې په وینا افغانستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ د وضعیت بد اغېز نیغ په نیغ په پاکستان کېږي. افغانستان حکومت ته پکار دی چې خپل رویه کې مثبت بدلون راولي او کچېرې افغانستان کې په حقیقي توګه امن راوستو کې پاکستان سره که ممکنه مرستې کولی شي نو باید د دې ډاډګیرنه وکړي او د جګړو د اور څخه افغان اولس محفوظ جوړولو لپاره د خبرو اترو د لارې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هڅې توندې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال بانک په خپل رپورت کې د پاکستان اقتصادي حالات ته کتنه کړې او وایي هغه هیواد د اقتصادي ودې لوري ته روان دی. بلخوا فارن پالیسی مجلې د افغانستان انتخاباتي کمیشن هغه وړاندیزونه څېړلي چې د انتخاباتي عمل په اړه یې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحا میرزاده اوروي.
د نړیوال بانک رپورت وایي چې په پاکستان کې روان مالی کال د مجموعي ملکی پیداوار سره به 4.5% ته اوخیږي او په راتلونکي مالی کال یعنی 2018-2019 کې به دغه شرح 4.8% وي. رپورت په پاکستان کې د خدماتو یا سرویسز شعبه کې د قوي ودې او په صنعت کې د لږ خوالي خبره کوي. په پاکستان کې د ادارې مشر وایي د پاکستان په مجموعي معاشي حالاتو کې بهتري راغلې ده. دی وایي تر ډېر حده په ملک کې د اقتصادي استحکام د بحالېدلو پس اوس پاکستان په ترقیاتي منصوبو او د هغې په نتیجو توجه ورکولی شي. د هغه په خبره له نورو هیوادونو سره په یوه کچه د سیالي کولو لپاره دا ډېره ضروري ده چې د اصلاحاتو بل پړاو عملي کړل شي. د دې تر څنګ نوموړی په ولسي او شخصي کچه سرمایه کاری هم ډېره ضروري بولي. په رپورټ کې هغه وجه بیان شوي دي چې ولې په پاکستان کې سرمایه کاری کمه ده. اداره وایي په مالی چارو کې د ځینو محدودیتونو له امله حکومت نشي کولی چې په ولسي کچه ضروري سرمایه کاری وکړي. بلخوا د سرمایه کاری کمزور فضا په شخصي سرمایه کاری منفي اثر پرې باسي. ورلد بانک په ملک کې د کمې سرمایه کاری یوه بله وجه کم کورنۍ بچت ښایي چې د مجموعي پیداوار 10% نه کم جوړیږي. په جنوبي ایشیا کې د دې اوس درجه 15 ده. بلخوا فورن پالیسي مجللې کې د روان کال د اګست په 13 نیټه د افغانستان د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن د ډېرې مودې تر ځنډ وروسته افغان حکومت ته په انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو دوه وړاندیزونه ورکړل. په دغو کې یو وړاندیز هغو دوو غړو ورکړ چې وروسته یې د مایوسۍ له امله له کمیشنه بایکاټ کړ. بل تجویز بیا د کمیشن نورو پاتې غړو ورکړ. مجللې کې قسم مخې ته ایښودل شوي ټول 11 تجویزونه د غور وړ دي، خو په دې کې دوو ته باید خاصه توجه ورکړل شي چې یوه غوښتنه پکې د واحد ووټ ورکونکو ضلع ټاکل دي. په دې کې بله د مخلوط متناسب نمایندګۍ نظام غوښتنه ده چې د پارلمان د 250 چوکو په دریو کې یوه ایسه سیاسي ګوندونو ته ورکوي او باقي پاتې په دریو کې دوه برخې د اقلیتونو په ګډون آزاد امیدوارانو ته ورکوي. په دې کې د کوچیانو لپاره د 10 سیټونو، د ښځو لپاره 8 او هندوانو ته د یوې چوکۍ د ورکولو خبره شوې ده. اژانس لیکي د وړاندیز سره سم د سیاسي ګوندونو د چوکو لپاره به ټول هیواد په لویه پیمانه یوه واحده حل کوي. ټول افغان وګړي به د 250 چوکو لپاره رای ورکوي. د پاتې سیټونو په دریو کې دوه برخې لپاره بهر افغان وګړي کولی شي چې په خپله متعلقه ضلع کې امیدوارانو ته یو ووټ ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په ترکیه کې د افغانستان سفیر وایي د هغو 21 افغانانو موندلو هڅې کوي چې په هغه هیواد کې ورک شوي دي. امان الله جهون وایي دا افغانان له قانوني عمره واړه دي او په یو کیمپ کې میشتول چې څه موده مخکې تښتېدلي دي. د ده په وینا دا کډوال له 12 تر 18 کلونو پورې عمرونه لري. تفصیل عصمت سارون راکوي.
د سشکل په اپریل میاشت کې د ازمیر ښار په کوڅو کې 21 کم عمر افغانان و موندل شول چې په ترکیه کې د هستوګنې قانوني استاد نه درلودل. دوی د ترکیې له قانون سره سم چې تر قانوني عمر کشان جلا کم تلی شي د شیګلر په نوم کم ته واستول شول. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې دوی د جولای په 23 د یو لنډ سفر لپاره له کمپ د وتلو اجازه وغوښته، خو بیرته کمپ ته ونه ګرځېدل. په انقره کې د افغانستان سفیر امان الله جیهون تاییدوي چې 21 افغان زلمکي له کمپ تښتېدلي او د هغو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان 21 تنه ماشومان چې ویل کېږي تر قانوني عمر کشران دي، د جون او جولای په میاشتو کې له یوه کمپ یا لاګر څخه تښتېدلي او یا ورک شوي دي. کله چې دوی له لاګره وتښتېدل، معنا یې دا ده چې بل ځای تللي. دوی غواړي اروپا او نورو مهاجر منونکو هیوادونو ته لاړ شي. دا خبره روانه اونۍ د ترکیې په رسنیو کې خپور شو او په تیرو 2 ورځو کې لا ډېر منعکس شو چې د ترکیې څارنوالۍ وویل د 21 افغان زلمکیو د موندلو لپاره هڅې پراخې شوي او غواړي چې له دغو ماشومانو څخه د هر ډول ناوړه استفادې مخه ونیسي. د ترکیې خبر ترک ورسپانې ویلي چې ځینې فعالان انتقاد کوي چې حسینه داعش د ماشومان خپلې جګړې ته جذب کړي وي او یا د انسان د بدن د غړیو قاچاق برانو ته په لاس ورغلي وي. په ترکیه کې د افغانستان سفیر هم ورته اندېښنه لري. وایي دا تشویشونه شته. څو میاشتې پخوا یوه کورنۍ وه چې د انسان د بدن قاچاق برو د بلغاریا او ترکیې ترمنځ یوه ځنګله ته وړې وه. هغوی یې ووژل او د بدن غړي یې ترې یووړل. اکثر افغانان اروپا ته د تک لپاره ترکیه ته ځانون نه رسوي. هغوی وروسته نه پوهیږي چې قاچاقبر ورسره څه کوي. په سلګونو اوبو وړي او یو شمیر هم د انساني غړیو د قاچاقبرو په لومو کې ایسار شوي دي.
د اسمت ساروان رپورت موریده د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو له نړیوال ټولنې غوښتنه کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو سم ملاتړ دی وکړي چې امنیتي وضع ښه کړل شي. تیره ورځ د افغان ځواکونو ملاتړ یوې غونډې پر مهال دوی ویل نړیواله ټولنه د افغان پوځ او پولیسو ته وسلې او نوې ټکنالوژي ورکړي او د افغانستان هوایي ځواک ته پیاوړی کړي. دوی پر رولس هم غږ وکړ چې د خپلو ځواکونو ملاتړ او مرسته دی وکړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل پر رپورټ کې.
د خوست لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو د افغانستان له دوستو هیوادونو او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې افغان ځمکني او هوایي ځواکونه په خړول اکمال او تجهیز کړي تر څو دوی وکولی شي د خپل هیواد ځمکني بشپړتیا وساتي او د خلکو امنیت خوندي کړي. دوی چې د پنج شنبې په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په یوه غونډه کې راټول شوي ول یادونه وکړه چې د پیاوړو ځواکونو پرته د افغانستان د خلکو سر او مال نشي خوندي کېدای. دینی عالم مولوي اظهار الدین له هغو هیوادونو چې افغانستان سره په ملکي او پوځي برخه کې د مرستو ژمنې کړي وغوښتل چې په درنو وسلو او پوځي الوتکو افغان ځواکونه سمبال کړي.
زموږ د علماي کرامو غوښتنه ده چې زموږ ملي اردو، ملي پولیس، د ملي امنیت ځواکونه په درنو وسلو باندې سمبال شي، دوی ته هوایي قوتونه ورکړل شي.
د خوست علما او شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدي ویل چې پوځي ځواکونه د یو کور د چاردیوالۍ په شان دي.
دا امنیت ځواکونه موږ داسې مثال لري لکه کور چار طرفه دی و د کور چې دیوالې دښمن نه شي کولای چې کور ته پاسونه داخل شي.
د خوست مجاهدینو شورا رئیس مولوي سردار زدران هم په خپلو خبرو کې نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان ځمکني او هوایي ځواکونه تجهیز او اکمال کړي. د پرولس سم غږ وکړي چې خپل امنیتي ځواکونه سره همکار ووسی.
بلنی ټولنه باندې موږ غږ کوو چې زموږ امنیتي ځواکونه تجهیز کی، هوایی ځواکونه تجهیز کی، زمینی ځواکونه تجهیز کی، خپل ملت باندې هم غږ کوو چې خپل نظام تر شا ودرېږي او د نظام د تقویت لپاره لسونه یو بل ته ورکړي.
یو بل تن دینی عالم مولوی محمد عارف د امنیتی ځواکونه او نظام د ګټو په اړه وویل:
څو ورځې نظام په کندوز کې ګډوډ شول او د خلکو مالونه، کورونه، جایدادونه، بانکونه چور او چپول، زوروان، قد حاصله بدبختۍ سره د افغان مظلوم ولسونه مخ شول. نو چې چیرته یو درون نظام نه وي، د ملي اردو یا د نورو ځواکونو یو هلته شتون نه وي، نو کو ژوند په خطر کې وي.
قومي مشر ګلاب منګلوي کچيري ولسونه د امنیتي ارګانونو سره رښتینی همکاري ونی کی نو د دې هوا ټول اجتماعي او لاسترولنی به لګو اکثر مخامخ شي
تر څو چې موږ ملي پولیس، ملي امنیت قوي نشي، موږ ملاتړ ونه کو، زموږ به هر څه د لاس ور کړی وي. بیا هم زه په ډار سره وایم چې موږ د دې سره همکار یو.
د پوځي چارو کارپوهان په دې نظر دي کچيري افغان ځواکونه په معاصره پوځي ټکنالوژي او درنو وسلو سمبال شي او د ارتیا وړ هوایي ځواک لري، نو لوی خو به د جګړې په ډګر کې د ځان او مالیزیانونو کچه کمشي او بل لوري ته به واستوال ونتوانیږي چې په حکومتي ځواکونو او خارونو ډله ییز بریتونه ترسره کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمه خیبر تعلیم ادارې چارواکي وایي د سرکاري سکولونو هغه استادان یې له دندو ګوښه کړي دي چې له میاشتو میاشتو به ښوونځي ته نه ورتلل. دوی وایي ځینې داسې استادان هم ول چې مړه شوي ول خو کورنیو به یې تنخواه اخیسته. د تعلیم ادارې چارواکي وایي د سکولونو حالت ښه کولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي، خو د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي وایي یوازې د استادانو غیر حاضري نه، بلکې په سکولونو کې د اسانتیاو نشتوالی هم لویه ستونزه ده چې ورته دې چارواکي توجه ورکړي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د خیبر جنسی د تعلیم محکمه چارواکی وای چې دوی د جنسی په سرکاري سکولونو کې اصلاحات پیل کړی دي او د تیرې اوږدې مودې راهیسې غیر حاضر استادان د خپلو نوکرانو لری کړی دي. په دې حکله د خیبر جنسی ایجوکیشن آفیسر محمد عتیق مشال ریډیو ته وای:
36 کسان مونږ په یو یو آرډر کې سنگل آرډر کې ټرمینیټ کړی دي. ګنه په دې کې مونږ چې کوم ابراډ خلقو بار ملکونو کې نستو تنخواګانې بدل تاخستی، هغه د قوانینو دلاندې راوسته چې کوم مړو کسانو به تنخواګانې اخستی وونه په هغه تنخواګانې مو بند کی او قانوني کاروایي مې شروع کی. او استادانو ماجر ک نو ما په باندې چې کوم تادیبي کاروایي دي د 2011 چې کوم افیشنسي اند ډیسپلین رول دی لغی دلاندې کوم یو سړی وو ورج سکول ته لاړ نشي کوم استاد نو دغه خلاف ته کاروایي کولې شي. نو د دې دلاندې مونږ کاروایي کمپنیو کې په سونو کسانم ټرمینیټ ک ریورټم ک ډیسمیسم ک
نموډي زیاته کړه چې دوی وخت په وخت د بیلابیلو سرکاري سکولونو معاینه کوي او د اصلاحاتو سره به په خیبر جنسي کې د تعلیم شرح لوړ شي او سکولونه به یو ځل بیا په سمتوګه فعال شي. خو بیا د خیبر جنسي د جمرو د اوسیدونکو ظاهر شاه پر دی وای چې باید د جنسي لری پرتو سکولونو حال هم واخیستل شي.
لکه چپرای بکر آباد دی کې بالکل یو ټټونه مکمل نشته، بل استادان پکې نشته. دی وجه نه سټوډنټانو مونږ ته وایي چې مونږ ته مکمل کورس نه پړاویږي، نه څوک دوره کوي، نه ایجوکیشن مل ځي، نه په کار داری چې غټ افسران چې کوم دی دوی د ایجوکیشن افسران دي دا راشي او دوی لکه دورې وکړي. دوی ته کوم ستونزې دي؟ په یو سکول کې نه لیټرین شته، نه د سکول صفا او بشته، ګنده او بس کې په ځمکه یخنی ناست وي. په کار ده چې زموږ خلک دی لکه دورې وکړي.
او د باړې سلیم الرحمن پر دی په دې حق لا وویل
خبره دا چې کپ میدانی علاقو کې ایجوکیشن ډپارټمنټ دورې کوي، نو دا داسې خلک رسیدای شي. موږ دوی نه دا غوښتنه چې کوم غریزو علاقو کې کوم سکولونه دي دغه حالت انتهایی خراب دی، هغه سره استادانو ډیوټیان هم نه کوي، بل د هغه کوم فرنیچر دی هغه سہولتونه نشته، بازار زخه خیل دا کم شلماندا لوی شلماندا دی. دا سې لکې دي چې د خاریانه ډېر په سایډ پرتی دی غریزې علاقو کې. موږ دوی نه دا غوښتنه هم ده چې دوی په کار دی چې کوم په غریزې علاقو کې کوم سکولونه دي دغه دورې وکړي.
د خیبر جنسي د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی به په دې سیمه کې د تعلیمي اصلاحاتو سره سره ټول وران شوي سکولونه هم بیا جوړوي او موجوده سکولونو ته به یو شمېر اسانتیاوې ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسي.
اوریدونکو راځي چې اوس هم د الماس خان خلیل په غږ دا سندره واورو.
ڈگ جام نشی رات کاری گشم نشی تر گرا نشی لڈکی نل پک گور مام کام دشی بیمانی ادب نسا کڑ زمام کی احترام دنشی گدا ما فری گدا ہما ٹلگ شانتی ملا گدا ما فری گدا ہما ٹلگ شان روزگار تلگ شانتی ملا ہو گلا ماں پری گدا ہمار تلگ شانتی ملا
د الماس خان خلیل په غږ مدا سندر اوریدا. د افغانستان په زابل ولایت کې د وو کسانو تر وژنې وروسته په کابل کې لوی مظاهره وشوې چې پکې زیاتره ګډونوال هزارګان ول. په پاکستان کې هم چې پر هزارګانو یا اهل تشیع بریدونه شوې دي، نو هغوی لوی مظاهره کړې دي. دا ډول مظاهره او احتجاجونه د څه ښکارندوی کوي او څه ګټه لري؟ همدارس د لسیزو پر نامنیو سربیره په افغانستان او پاکستان کې د ولسونو په سطح لوی غورځنګونه یا تحریکونه ولې لیدل کیږي؟ پښتنه ځوابونه په دغه رپورت کې. په زابل ولایت کې چې وسلوالو و کسان وژل، نو د چهارشنبه یا شورو پر ورځ په کابل کې زرګونه کسانو چې اکثریت هزارګان ول مظاهره وکړې او د ولسمشر تر دفتره یې لاروین وکړ. په تیرو وختونو کې چې په کوټه کې هم پر هزارګانو حمله شوې دي، نو دوی له مظاهرو سره سره اوږدې احتجاجي ناستې هم کړې دي. پښتنه دا ده چې په کابل کې د هزارګانو او نورو افغانانو وروستۍ لاریون او مظاهره د څه ښکارندوی کوي؟ د کابل پوهنتون سیاسیات او حقوق څانګې استاد نصر الله ستانکزی وایي دا مظاهره د تیرو دوو لسیزو د وژنو زد یو خبرګون دی.
اول دا ده چې د هغه اوړو اقداماتو چې په تیرو دروستو کلو کې په افغانستان کې مختلفو نمونه افغانان وژل شوي، د هغه په وړاندې د لویو پرګنو د یو حساسیت نه استوب کوي. بل هغه نارضایتي او خفګان چې دغه خلک د دولت اقداماتو نه لري، دا بل مسله. دریم هغه جدي خبرګون چې د داعش او نورو اکستریمیستو او افراطي ډلو په وړاندې خلقی دا څو مسلې کې دای شي په دې کې شریک وي.
په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وای مظاهره د محکومو او ځپل شویو خلکو د زړونو आवाज وي.
احتجاج یا مظاهره خو د یو سوي زړه आवाज وي. انسان مجبور شي چې اصله کونه تروزی مظاهره وکړي، هغه ملکونه چې په کم کې بنیادی انساني حقوق کې پاتې هو دا 100% نتیجه ورکړي. زمونږ په شان بدبخته علاقه کې خو دغه انا مونږ نتیجه نه ورکړي، ځکه چې زمونږ د بره حکمرانان د لاندې غریب او مظلوم محکوم ولس فریادونو ته غوږ نه ږدي. البته خو د دې دا فایده ای چې یو خو د هغه انسان چې کوم مظاهره کوي د یو ظلم خلاف د هغه د زړه اور یخ شي، دویم دغه چې هغه محکومو خلکو ته مظلومو طبقو ته جرات ورکړي، یووالی ورکړي.
ډاکټر مسعود زیاتوي د مظاهرو یو بله ګټه دا ده چې د دې له لارې ځپل شوي خلک نړۍ ته هم خپل آواز رسوي او د خپلې سیمې یا هیواد حال ورخي. که د پوهان نصرالله ستانکزي او ډاکټر سید عالم مسعود دلیلونو پر اړه کې د افغانستان او پاکستان پښتون میشته سیمو حالات ته ولیدل شي، نو هلته له لسیزو راهیسې ناامني ده او وژنې روانې دي. یوې خواته که د کوټې او کابل یا غزنی هزارګان، د پېښور عیسویان او د جلال آباد سیکان د خپلو حقونو لپاره مظاهرې کوي او د وژنو د روانو غوښتنې کوي، نو بلې خواته په ټولیز ډول د دواړو سیمو پښتنو یا د افغانانو پر سطحې لوی مظاهرې ولې نه کیږي؟ په ځواب کې پوهان نصرالله ستانکزی وایي یو لامل یې دا دی چې په هیوادونو کې اکثریتونه سم همغږي نه وي.
طبیعي ډول په هر ټولنه کې اکثریتونه منسجم او کوارډینیشن نه لري. یوه لویه ستونزه د اکثریتو دغه د پښتانه اکثریتونه دي. یو بله مسله دا ده چې کله کله دغه خپل پښتنو سیمو کې دغه خپل همدا پښتنې دي چې یو بل سره وژني. درېیمه خبر دا ده چې متاسفانه پښتنو سیمو کې هغه ګروپونه چې له یو خواله ترور او وحشت خپروي دوی په اکثریت کې دي. څلورم متاسفانه چې موږ دغسې منظم سازماندهیګانې، منظمې ټولنې، منظمې غونډې او منظمې رهبرۍ نه لرو. د خلکو خبره هر پښتون خپله یو چارک.
خو د پېښور پوهنتون د سیاسي علومو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف خان وایي پښتانه په تاریخي توګه د واک خاوندان پاتې شوي دي، نو ځکه هم د وژنو او ناامنیو ضد هسې غبرګون نه ښیي لکه له واکه بې برخې طبقې.
پښتانه اختیارمن پاتې شوي دي په تاریخ کې او د هغې په وجه باندې کومو قومونو سره چې کله اختیار وي پاور وي، نو هغې ته چې داسې قسمې پېښې را شي نو هغې هغه شان ته رد عمل نه کوي لکه څنګه چې د پاور واړه سینټر رد عمل کوي. هزاره رد عمل په کابل کې او کوټه کې کړی دی، نو هغه هم د دغه حقایقو نتیجه ده. پښتانه چونکې په تاریخ کې هم داسې پاتې شوي دي او اوس هم هغې خپل ځان داسې نه ګڼي لکه
وړې. پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف خان د پاکستان په تناظر کې دا منی چې پښتانه په دوو صوبو او د هیواد په نورو برخو کې ویشل شوي دي، خو د یو قام په صفت دوی دا احساس نه لري چې ګواکې د پاکستان د واک یا طاقت له مرکزونو بهر دي. د زیاتوي ککل هم پاکستان میشتي پښتانه د احساس وکړي چې د هیواد په چارو کې شامل نه دي، نو دا امکان شته چې د خپلو حقونو لپاره راپاڅي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو د پښتو نومیالی موسیقار ګلخان بنوڅه تیر ونې د 15 کلونو په عمر کې مړ شو. د پښتو فلمونو، ټلویزیون او رادیو لپاره د سندرو، موسیقي او طرزونه جوړ موسیقي او طرزونه جوړ کړي ول. په اړه د نجیب عامر رپورټ اورو.
د موسیقار ګلخان بنوستي زړه ودرېد او مړ شو، خو د موسیقي لپاره د کړو خدمتونو په وجه به په ډیرو ځونو کې تر ډیره ژوندې وي. د بنو په یوه هنري کورنۍ کې 15 کاله وړاندې نړۍ ته سترګې غړولې وي او تر مرګه د پښتو موسیقي خدمت ته ادامه ورکړه. د رادیو پاکستان، پاکستان ټلویزیون او د پښتو فلمونو لپاره ګلخان بنوسی بدرغه نغمه جوړې کړې دي. پښتون لیکوال، شاعر او د رادیو پاکستان پروډوسر لایق زاده لایق وای د ګلخان بنوسی طرزونه یو ځانګړی کیفیت لري.
آغا نسل دا چې د ریډیو او ټلویزیون کې خپل هنر هغه مظاهره وکړ او خپل هارمونی باندې تخلق دومن له شغه په سولون باندې پویږي. آغا د سازون خبر دی، د سازون د جبین خبر دی. آغا بشمیره ترنم جو او دا په ترنم کې یو خن دا چې پای کې خپل علاقه خپل سیمه آغا خواګه موجود دغه علاقه خواګه دغه علاقه خلک خواګري دغه رنګ د ګورخان بنوسی په ترنم کې د خپل سیمه آغا رنګ بشو آغا دومره واخ خور کوي چې د کمی نغمه
گلخان بنوسی د بنو پزمکه خړپوسی کړي او د دغې سیمې د خاورې پاړه عام تاثیر داده چې دغلته وخت په وخت ډیر تکړه هنرمندان، موسیقاران او شاعران پیدا شوې دي. استاد شیرابغان او دلفراز نیازی هم د همدې سیمې دي، څوک چې د ګلخان بنوسی استادان هم یادېږي. سپینګری شاعر غازی سیال هم د بنو اوسیدونکي دي. نوموړی وایي څو پښتو فلمونو ته سندرې لیکلې چې هغه بیا د ګلخان بنوسی په موسیقۍ کې خپرې شوې دي.
ګلخان بنوسی کوم شکار ورته ویل شي هغه ترجمه ښکول د ترجمه جوړ کړی دی. ریډیو، ټلویزیون مو شکار وو. زما خو خپله ذاتی څو فلمونه مې ورسره کړی دي لکه عیاش، پاگل، سترګي. څو فلمونه کړي دي خو ډېر په انداز باندې دي. دوی چې کومه د هغه سره د سندرغاړو سره رویا وه هغه ډېره نرمه او ډېره خوشته وه.
د ګلخان بنوسی تعلق د یوې هنرمند کورنۍ سره و، خو په کورنۍ کې تر ده وروسته چا د هنر لاره نه ده خپله کړې. لیکوال او محقق ډاکټر محب وزیر وایي د لیکوالو او د ادب د زده کوونکو فرض جوړیږي چې د داسې تکړه موسیقارانو او هنرمندانو په ژوند تحقیقات وکړي او کتابونه پرې ولیکي.
زمونږ د شاعرانو، ادیبانو یا د لیکوالانو د ټولنو دا فرض جوړیږي چې دوی د خپلې سیمې، د پښتنو د سیمې او د دارنګ میوزیشن او د ګلوکارانو په یاد کې مانځغونډې وکړي، د دوی په فن باندې او د دوی په ژوند باندې څېړنې وکړي. او زه لکه زما خپل باحثیت د یو اکیډمیک ادارې سره تعلق لرونکي، زه غواړم چې زه خپل اسټوډنټانو باندې د یو سیمې د ګلوکارانو په اړه، د دوی د ژوند په اړه، د دوی د فن په حوالے سره، د دوی د یارانو دوستانو نه د انټرویوز په حوالے سره داسې ټاپک دی ته د فیلو د پی ایچ ڈی لپاره
دا پښتو موسیقي قدردان به د ګلخان بنوسی کړي کارونه په یاد لري. د بنوي خو یاد به تل پاتې وي.
اوریدونکو، د موسیقي او د ګلخان بنوسی خبره وشوه. د سلام پښتونخوا په پای کې درته د اسحاق خان دغه نوی سندره نشرو.
پراتی دو بغلت می پستونی کی نختی دو بغلت می پستونی کی نختی دو بغلت می پستونی کی نختی د چاته بپزړیم مسافرم خوخت از د چاته بپزړیم مسافرم جرت وهلې او چخلیم مسافرم جل وهلې او چخلیم